السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي ډزو کې د دغه ولسوالۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر وژل شوی دی. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان کامران حبیبي وایي پیښه د نه همغږۍ له کبله داسې شوې چې د طالبانو دوه ګزمې سره مخامخ او یو بل ته لاس په ماشه شوي دي.
د مجاهدینو دوه ډلې چې په ګزمه باندې بوختې ولې د نه همغږۍ له وجې څخه دوی پر یو بل باندې ډزې کړې دي چې په خواشینۍ سره باید ووایي د پروان له جبل سراج ولسوالۍ د جنایي امیر قاري صاحب نجیب الله هم سره له یو همکار سره په شهادت باندې رسېدلی ده.
ښاغلی کامران هغه دا ویرات کړی چې ګواکې ډزې د ده په ټکو د بغاوتګرو لخوا شوې وي. نوموړي د هغو کسانو د هویت په اړه هم څه ونه ویل چې د جبل سراج پر جنایي امیر یې ډزې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په فاریاب کې له زرګونه بې وزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې په یو ټویټ کې ویلي چې تیره اونۍ په دې ولایت کې له 2000 هغو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې کړي چې د خوړو د خوندیتوب ستونزې درلودې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان 90% وګړي د خوړو لپاره کافي څه نه لري. دغه ادارې ویلي چې 80% وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پور کړی او له څه باندې 50% بشري مرستو ته یې اړتیا لري. د ایران د بشري حقونو د موسسې په وینا د وروستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې درویشتې ماشومان دي. په اوسلو کې میاشتې د بشري حقونو د ډلې خبرداری ورکړی چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به ښایي د طرفاتو دا شمېرې هم پسې زیاتې شي. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ تر وژلو وروسته له تیرو څه باندې دریو اونیو راهیسې مظاهرې او ناکرارۍ روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د نړۍ پر وو لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلنسکی د سه‌شنبې په ورځ د اکتوبر په 11 د اوکراین پر ښارونو د روسیې د خونړیو توغندیو حمله وروسته د لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزې ته دا څرګندونې کړي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلي پله د چاودنې په تور د 5 کسانو د نیولو خبر ورکړی. روسیا وایي چې 3 تنه د اوکراین او 1 د ارمنستان وګړی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر یو شمېر طالب مشرانو د امریکا د ویزې بندیز ستایي.
Generally this is good news.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی. دا د هر هیواد مسولیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقوقو سرغړونې د منلو نه دي.
دا فشارونه څه اغیز درلودلی شي؟
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خوا د اقدام امریکا کړی وای. ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي.
په جنوبي ولایتونو کې برمایي یا ژوري څاګانې ډیر شوي.
خلک خو سش کال وچکلی دی. دا دوه درې کاله کې چې وچکلی راغلی ده خلک ډېر اړتیا ورته لري. ډېر خلک مشته وایي پر دغه برمه ولاړ دي. مشته درې څلور کسه راغلي دي چې مشته برمه راووخي.
یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې ولې دغو څاګانو ته ډېر ماشومان ورلویږي. د روسیې د اټومي وسلو په اړه مو د جو بایډن له نویو څرګندونو هم خبرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر ښځو لګول شوو محدودیتونو کې لاس لري. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقوقو په برخه کې سرغړونې د منلو وړ نه دي. طالبانو تر اوسه پر دوی د امریکا لخوا پر لګول شوو سفری بندیزونو تبصره نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر حقوقو طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړې دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې خپل حقونو محرومې کړې دي خو نمونه نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشن ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هي دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکېچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په نظر ما تا وخت
زما په نظر تر غو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندان تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
لاس تکړه او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه وخته د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزې بندیزونه اعلان کړل. پر طالبانو د ویزو بندیزونه او ورته نور فشارونه په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو او بشري حقونو له فعالې قمر نیازی نه وکړه.
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای. دغه اقدام ارکلی کو ابر قدرت د امریکا هرڅه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې هغه افغانستان هغه امریکا هغه ملک ده چې هرڅه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل. لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی دغه امریکا او چې حاضر کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو. تعهد د صلح د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو، نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خ اقدام چې دی وکړل. مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي، دا بندیزونه دي د یو جدي او عملی اقدام وسیږي تر څو چې افغان میرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان میرمنو حق او حقوق ورته احترام وکړي، درناوی وکړي ورته.
دا
نظر زه دې پریکړه ارکلی کوم، ډیر ښه پریکړه سوی ده.
طالبان بیا د ښځو حقونه کورنۍ مسله بولي او وایي ښځو ته لازم حقونه ورکړي هم دي. تاسو له دې خبرو سره موافق یی د طالبانو؟
په سلو کې 15% ورسره موافق نه یم. کوم حقونه دې راکړي دي؟ د مکتب دروازې دې راباندې بندې کړي دي، د کاره دې بیکار کړلم، په سفر دې محدودیتونه راته ولګول چې بے محرمه سفر نشې کولای، ټول دروازې دې راباندې بند کړي دي. کوم حقونه دې راته راکړي دي؟ ته مهرباني وکړه د میراث حق دې نه درکړي، د میراث پر حق باندې ورور پورته خپل خورې مړه کړل، تا څه وکړه، څه اقدام دې وکړه؟
طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولی شي؟ میرمن نیازی،
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې، بل خصوص د ښځو حقونو ته، ځکه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. ښځې په دې ټولنې کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي، د ټولنې په پرمختګ کې ښځې رول لوبولای شي او رول یې لوبولی ده. دا ثابته ده چې افغان میرمنې تر هیڅ میرمنې د نړۍ کمی نه دي، بلکې اضافه هم دي، په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه کې سنبال دي، ځانونه یې رسولي دي، لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي، لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې، خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي. نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات، د خزو تراهم، د خزو صله رحمي، د خزو مهرباني، د خزو فعالیت، هر څه اضافه ده. ولې نو نادیده نیول کیږي؟ نو هر وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي، نادیده ونه نیسي او نور اقلیتونو ته هم، نور قومونه هم په افغانستان کې سته، هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې، نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده، هر څه چې ده هغه دي، هغه ته دوی ورته احترام قایل سي. ولو چې که داسې روان دي لکه چې دوی اوس روان دي او فقط دعوه کوي چې موږ هر څه کړي دي، دا غلطه خبره ده. دا
ډیره مننه د ښځو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
دیموکراسي نه وای
استبداد وو، که دیموکراسي نه وای پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. اوریدونکو که دویم نیمای کې هم زموږ ملتیا وکړي، ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو لرو، ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي دي. ستاسو د پیغامونو په اړه چې د مرستو د سم ویش په اړه مو، د ناسم ویش په اړه مو راته پریښي وو، موږ یو مرکه هم کړې ده. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. خو اوس راځو دې ته چې د نورستان په دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګیمټال کې د کولرا ساري ناروغي خپره شوې ده چې د خلکو په خبره په سلګونو کسان پرې اخته شوي او دغلته د طالبانو چارواکو هم منلې چې یو شمېر ناروغان ترې مړه شوي هم دي. ځایي اوسیدونکي د درملو او روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د نورستان د برګیمټال ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر امیر خان چې خپل د کولورا ناروغي راګیر کړي، وایي ناروغي په ډیره چټکۍ سره له یو کلی بل ته خپریږي، خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګیږي.
برګیمټال ولسوالۍ د کولورا یو نوی څپې، نوی حمله سره مواجه دي، خو دا مرض ورځ پر ورځ وده کوي. اول کې تقریبا نیکموک برګیمټال مرکز شو بیول افسای او دغه مرض دی کلی کې پیدا شو، اوس ورځ پر ورځ دا وده کوي نور کل قرا او قصبات ده، او دا مخ په زیاتېدو دی. لهذا امارت اسلامي سیاحت مسؤلین خصوصا ریاست سیاحت ما او همکار مؤسسات نامو چې د خواهش او هیله کوو چې عاجل قدم واخلي تر څو دا خلک دغه مهلک مرض نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یادې ناروغي چټک خپرېدا اندېښمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
د کم دې شوبرګ مټال لسوالوي کې کلورا مرز عام شوی دی. اول په سر درد کی او غنه پس بیا په خېټه دردونه دستونه الټي نو ډېر زیات خلک په دې مرز عام اخته شوی دی. څه کسان مړه شوي هم دي. دوایانو کمبود په وجه باندې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ کی. ورځ تر بلې نورو کلو ته هم دغه مرض غځېږي. مخکې دو کلو کې اوس واته کلو ته رسېدلی دی.
خو بل خوا بیا د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې یو شمېر کلو او قریو کې د کلورا ناروغي کنټرول کړي خو لا اوس هم شته دی او ګڼو همکارو مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عامې روغتیا رئیس مولوي نقیب احمد ازادي راډیو ته وویل
په تیګل کې د کولرا واقعیت غلی دلته موږ د سری میاشتې یو کلینیک لرو چې هغه لږ کمزور دی. د سویډن ټیم ولیږله تقریبا مسلسل څو ورځې کار یې هلته وکړ نو اوس هغه واقعیت لږ کنټرول شوی دی. او برګ مټال کې موږ واقعیت لږ ډېر لرل چې هلته هم کافي اندازه موږ دوا سپلای کړې ده. شپو کې او د بعضې نیکبوک په نوم کلی دی کې هم واقعیت راغلی دی. نو سار ته هغو ته هم ټیم روان دی. یو کس مړ دی په تیګل کې او یو کس په برګ مټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کلورا یو خطرناکه او ساري ناروغي ده چې له یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېر اسانۍ خپرېږي چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کلورا پر ناروغی اخته شوی او مړینې هم رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسالې وروسته درته نورې هم لرو خو اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. آیا روسیا به پر اوکراین اټومي وسلې استعمال کړي؟ دا بحث اوس په لویدیز کې زیات شوی او په دې اړه اندېښنې هم پارول شوې دي. تازه په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن څرګندونې کړي. دا چې د نوموړي د څرګندونو جزئیات څه دي احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د روسي د برید په اړه یو مخناسم اټکل کړی و. جو بایدن زیاته کړه چې د دې سربیره دی په دې باور نه دی چې ماسکو به د روسیو څنګزنو ګواښونو سره سره د خپل ګاونډي پر ضد تاکتیکي اټومي وسلې استعمال کړي. ولسمشر بایدن دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین پر ښارونو له دوو ورځو پرله پسې خونړیو بمباریو وروسته چې د دې هیواد پر ملکیانو او د انرژي پر تاسیساتو شوي دي له لویدیځ څخه غوښتي دي چې سمدستي نور هوایي دفاعي سیستمونه اوکراین ته ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سینن تلویزیون ته په مرکه کې د سیشن بی پروسو ویل چې پوتین داسې باور لري چې منطقي لارې خپل کړې ده خو د اهداف په اوکراین کې منطقي نه دي. په روسي اونیو کې روسیه د اوکراین څلور سیمې د وی غیر قانوني ټول پښتنې تر سره کولو وروسته ل خپل خاورې سره یو ځای کړې. په لکونو اوکراینیان مجبور کړل چې روسیې ته ولیشتي او بیا بیا یې په لوړ غږ د اټومي وسلو د استعمال خبره وکړه چې په لویدیځ کې د خبرداري زنګ وشنګاوه. ماسکو د کریمیا او روسیې ترمنځ په جوړ شوي پله باندې د اونۍ په پیل کې تر چاودنې وروسته د غچ اخیستو لپاره د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر یو شمېر ښارونو بمباري وکړه او تازه یې د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي پرون د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله وینا کې وویل د دوشنبې او سېشنبې په ورځو پر اوکراین د روسیې د بمبارۍ له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او د اوکراین د انرژي مرکزونه په نقشه سوي دي. زلنسکي د نړۍ له جیوه هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د انرژي په سکتور دي نور بندیزونه ولګوي چې دغه هیواد ته له اقتصادي او سیاسي پلوه سزا ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې ماسکو د اوکراین د جګړې په اړه له لویدیځ سره خبرو ته چمتو دی خو تر اوسه یې د خبرو اترو کوم جدي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ستاسو خپل پیغامونه نشر سي. دغه راز به په غزنی کې د غلاو د زیاتوالي هم درته وایو خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو ته لویږي. سرلوڅو څاګان یا برمی مو لیدلې دي. راځي چې نن په یو تفصیلي راپور کې درته وایو چې دا څاګانې څه ډول کیندل کیږي ولې او دا چې ماشومان ولې ورلویږي لاملونه چې کېدلی شي په دې اړه پام وکړئ. دغه تفصیلي راپور ته
ازادي راډیو د ترینکوټ ښار څخه یوازې یو نیم کیلومتر لری سفر وکړ چې ویلیدل هلته ماشومان د هغه برمو یا سرلوت ساګانو تر غاړو لوبي کوي چې موږ او تاسو یې هر ورځ په خبرونو او راپورونو کې اورو چې ماشومان نور لویدلی وي او د خپل پلار او کورنۍ د نورو غړو د سترګو په وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا ماشومان د خپل کور مخې ته د مرګ او ژوند سره لوبې کوي او هره دقیقه دا ویره سته چې یو نه یو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې عمرونه له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې دي او شمیر یې هم لسو ته رسیږي، ځکه د دې ترڅنګ 115 متره ژوره برمه یا څا شتون لري چې په ډېرې اسانۍ سره ورلویدلی سي خو بیا یې راختل ناممکن دي. دا ماشومان د ترینکوټ ښار اړوند د خوشخراب سیمې اوسیدونکي سردار ولی دي. سردار ولی دا برمه د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره وهلې ده. دی دا مني چې هره دقیقه دا ویره سته چې ماشومان به یې برمې ته ولویږي خو وایي مجبوري ده او بله چاره نه لري.
ایوان مول ته وجه ده، ایوان په داس را کې وجه ده، ایوان په داس را کې وجه ده. بلا یو څه مو سره نو پټکړي دي، خیر دی مونږ پټکړي او دغه دا په ورځ کې دوه درې واره مو جمع یا نه وکړو او دغه چادر پرې شي کښنیان راز کښنیان به تر راسي است کې یسته کې وی بیره ولین لرم خو دغه د څن مې مجبورن څه وکم وس نه لرم چې هغه سری جوړ کمه.
دلته یوازې د سردار ولی ماشومان د مرګ او ژوند سره لوبینه کوي. دا بیا د سیپلا د کور تر څنګ باوړي برمه او څاده چې د دریو سرو سرونه هم لڅدي. دی وایي یادي باوړي ته یو ځل ماشوم هم ورلویدلی خو وایي ژوند یې ژغورل سوی دی. خو سوال دا دی چې دا خلک د خپلو ماشومانو مرګ هم په سترګو ویني ولې د خپلو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې اړه سیپلا ازادي راډیو ته داسې وویل.
وایي اول چل مې سا وولې، بیا مې باوړي وله، اوس خو هغه باوړۍ څه خپلې وینې چې دغه ده وچه ده. اوس دا د ګوره برمه مې ولې ده یو لږ نه کې باید ته وینې. موږ د خواري خلک وروره، موږ کللي په خو غریبۍ پسې وروره، هغه یو ماشوم یو ایوان هغه ورشوه سوی نه دی.
خو دلته د هیڅ یو کور ماشوم خوندي نه دی، ځکه د هر یو کور تر څنګ یا مخې ته او یا هم په داخل کور کې دغه ډول سرلوسي څاګانې شتون لري. د دې کلی په منځ کې دا یوه لویه لاره ده، خو د دغې لارې په منځ کې بیا هم یو سرلوڅي څا شتون لري. د دغې سیمې اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته وویل هره شیبه دا ویره سته چې دغه څا ته د کلی یو ماشوم نه یو ورول ویږي.
هر څونه خطر دی، دغه زموږ لار ده. ماشومان عمر شوه کېږي، اوس مانا چې دغه نه کې سر پټ نه کې، نو ماشومان عمر شوه کېږي، خو اوس وچ دی. مانا په دغه خطر باندې خلک جنې تللي دي، جنې وتلي دي خلک، نه دي مانا د وچکلي په خاطر باندې شوبه نسته، نه دي. نو لار ده زموږ لار ده، نو خو کښنیان عمر شوه کېږي. دا امکان شته چې کښنی عمر شوه سي.
څومره انسانان د ورځې ماشومان دلته کېږي او راتېږي؟
په سلهاو کښنیان کېږي او راتېږي. دغه د مکتب کښنیان دي، مانا د مکتب څخه ځم پر دغه لار ځي که راځي مکتب ته چې ځي. مانا دغه زموږ د شلنګر مکتب دی، پر دغه لار باندې ځي او راځي. زه دغه غاړې د خوش خراب خلک دلته مانا د کښنیان ګرده پر دغه لار باندې ځي. په دې خاطر باندې چې امکان لري چې په یو وخت کې ورشوه سي او کښنی ورشوه سي، نو په دغه خاطر باندې چې دي.
خو تر ټولو چې د ماشومانو لپاره خطرناک دي هغه برمې دي چې محمد کریم یې وهي. دی وسه د هغه کور په انګړ کې برمه وهي چې له دې وړاندې درې نورې هم وهل سوي وي، خو هغه وچې سوي او سرونه یې لڅ ولاړ دي. دی وایي که چیرې وچکالي دغه ډول دوام وکړي نو د ماشومانو لپاره به د ژوند کړي نوره هم راتنګه سي.
د غزنی اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې شوې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22,000 امریکایي ډالر اغلا کړي. په خبر پاڼه کې راغلی و چې وروسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او اوس تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکارانې هم سته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړي غلاوې کوي. د دې تر څنګ له امنیه قمندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلا او پیښې زیات شوي دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټر سایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټر سایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم دره کې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. دای هم دلته د غلا او پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ته چې دیجلوګیری وکړي، ځکه دیجلوګیری په اوس وخت کې ونیسي د وړې غلاوې چې کوي دا په لویو غلاوو باندې بدلي، ځکه دا جرات پیدا کوي. نو که اوس په دې کې دې مخه ونیسي، دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي له یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله،
دا مسله د غلو یو له بل سره تش دي ټول. نو که بعضې غله کې ونیول سي، نو دې طریقه دوی کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي، چې په آینده کې د دې جرات ونه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې شوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډپ کړي. د امنیه قوماندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو، چیک پوینټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل شوي چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او په نشه روږدي کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات شوی نه ده. له نن په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارقام خپرول نه، او موږ د ارقام له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکوله نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي په غزنی کې د غلاو ګڼې پیښې د متعدینو عمل ګڼي، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې ګردېزی د خپل وراره په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستانۍ کلدارو له غلا کولو وروسته یې خپل ورینداره، دوه وریرې او دوه وریرونه ووژل چې اوس طالبانو نیولې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، دوهمه نیمایی ته نږدې شوی یو، خبری مسائل ورو ورو پای ته رسیږي. اوس ستاسو پیغامونه.
محترمه، تاسو سره د لوګر نه پاړی کېم. دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نه رسیږي. بیا عدالتي پکې ډېره ده، بېانصافي پکې ډېره ده. هغه خلک یاد چې پیسه دار دي، مالدار دي، چې ضرورت نه لري، غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي، هغو ته نه رسیږي. زه خپله یو معیوب کېم. نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ یو اشاریه یو میلیارد ډالر افغانستان ته بشري مرستې استولی دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړو چې په دې ټولو لوګر کې د کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم. د ازادۍ د رادیو همکاران ته زلمی وپا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده دی چې دا د شهیدانو د اطمینان روپۍ ورکوي، یا یې خسر ځنی وړي یا یې لیاوار ځنی وړي. دغه کم اچم چې دی یو روپۍ نه لري، نه دا کونډه لري، نه د یو پاکټ روپۍ لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کمی روپۍ دا په خپل یا دا کونډه ته ورکړي یا د اچم ته ورکړي. دی روپۍ ځنی وړي وای بیا د موږ دار کو. دا په کم کتاب د اچم اک څوک وړلای شي؟ د ملایان صاحبانی په جماعتو کې دا خلک خبر کړي دا د اچم اک څوک نشي وړلای.
سلامونه آزادۍ راځو ته. سلام ورورا، موږ دغه خواهش ته ورورا چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته، او ورورا درې سلور واریم جمع کړی ده او پیسې کټ کوي، ویزا را ته نه راکوي. پوه شه، دغه سي په زرګونه خلک دي ورورا، ویزی جمع کوي او پیسې ورته ورکوي ورورا، او بیرته ورته ویزی نه ورکوي ورورا. پوه شه، پیسې ته نه وهي. نو تاسو ورورا د الله د رضا لپاره یو کومک وکړئ، دغه مشرانو سره خبره شریکه کړئ چې د خلکو د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي، ورته دا ویزی ورته ورکوي.
السلام علیکم. زه سیف الله، غزنی ولایت مرکز کلایجه سیمه کې اوسېږم. دلته چې انجینران راسي دغلته سروې نه کوي، د ماجر و موږ ماجر دلته پراته یو، له ولسوالیو ماجر راغلي، جماعتونه نه ګډوي، خپل کورونه نه لرو، کرایه کورو کې پراته یو، باید د موږ سروې وسي او دایما پیغام زر تر زره نشر کوي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو در رادیو غانو مو مخوري وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروگرام هم راځي. هلته هم اوریدونکو پیغامونه پرې خېدي. موږ د پیغامونو پاړه مرکه هم لرو. ممکن تاسو کوم پیغام هم پکې وي. خو اوس په افغانستان کې 4:30 شوې. په مخکې لاندو خبرونه ده. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي ډزو کې د دغه ولسوالۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر وژل شوی دی. په پروان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان کامران حبیبي وایي پیښه د نه همغږۍ له کبله داسې شوې چې د طالبانو دوه غزمینن سره مخامخ او یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له ارمنو کسانو سره د مرستې په ترڅ کې په فاریاب کې له زرګونه کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه په یوټیوب کې ویلي چې 13 اونۍ په دې ولایت کې له 2000 هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې 90% وګړي د خوړو لپاره کافی څنل لري. د ایران د بشري حقوقو د موسسې په وینا د روسي اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوی چې در وشته ماشومان دي. په اسلو کې میشتې د بشري حقوقو د ډلې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به خایي د تلفاتو د شمیرې په سي زیات شي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د نړۍ پر وو لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلنسکی د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 11 د اوکران پر ښارونو د روسیې د خونړیو توغندۍ حمله په دوهمه ورځ چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل د جیوو ډلې آنلاین سرمشریزې ته وینا وکړه. هغه وویل د روسیې د تیلو او ګازو د صادراتو د بیو لپاره باید یو نهایي حد وټاکل شي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غزیدلې پله د 14 په تور د 5 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیه وایي چې 3 تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړي دی. د روسیې او له روسیې سره د الحاق شوی کریمیا ټاپو وزم ترمنځ د غزیدلې پله پر سر د تیرې اونۍ په وروستیو کې 14 وشو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د هغو اوریدونکو غږونه راټول کړي چې دوی خپل سیمو ته د ورغلو مرستو په اړه آزادی رادیو ته پریښي دي. اکثره دغه اوریدونکو شکایت کوي چې دوی سره شوې مرستې سمې نه ویشل کیږي او وایي چې په سیمه کې د مرستو په ویش کې د مور مېرې چلان کیږي. موږ دغه شکایتونه د WFP یا د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام سره هم شریک کړي دي. هغوی وایي چې دوی ته هم دا ډول شکایتونه ورسېدلي. خو وایي چې د حل لپاره یې ښه ده چې دا کسان خپله له WFP سره تماس ونیسي او یا هم له نورو هغو ادارو سره چې دا مرستې پرې ویشي. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د سارک غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور دغه زمونږ په کلي کې دغه د سرې میاشتې والا نفر راغلي و. 1400 ټوکنې ورکړې وې هر کور ته. اوس په دغه یو ملک ورسره ټس شوی د 30 بوجې له یو کور ته ورکړې دي. په وړو خاص وړې ورکړې او بیا په ټانټو کې منډلې وې. حکومت ته وایستل. سنزو کلو کې ملک وته وهلې وې او ځای هغه کړه وې. حکومت ته وایستل. دغه سخل انجینران دا انجینران سره ټچ یو ملک پیدا کی. هغه تورته بدونو ټوکنه درکما او تما ته شریکانو هغه بیا کلی ملک خرسی او دا انجینران سره شریکان دي. دغه انجینران رقم دی خو لرسی دغه دی بدل کی نور درا ماری پی کی دا غونډه ته تشوی دي خلکو سره ملکانو سره دغه کار لکې.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو محترم همکاران عبدالرب رحیمیم د ننګرهار ولایت څخه. هر هغه ټولنه او کوم نهادونه یا موسسات چې د عدالت او د انصاف خبرې کوي بیا هغه کې انصاف نه موندل کیږي نو عدالت پکې شته. زما مطلب دا د بشري کومکونو په ارتباط دی. باور وکړئ چې مستحق کسان ته نه رسیږي. په سلو کې اتیا کسان وږی دي، یعنی شل کسانو ته که دوی ورکي خو اتیا کسان چې هغه کوم مستحق دي هغه ته نه ورکول کیږي. په هر نظام کې په هر حکومت کې چې تر هغه پورې چې زموږ عمر تر تقریبا 45 کلن بشوي، ما د انسانیت د پاره په افغانستان کې خدمت نه دی لیدلی چې انسانیت د حقوق د پاره خدمت وکړی شي. ار یو د خپل قوم د پاره یا خپل هغه رشته دار خپلوان د پاره کار کړی او مونږ جز د دې ملت یو، مستحق یو، وظیفه مونږ یو وخت درلودل په دې جمهوریت کې زمونږ په ساختماني چارو کې، اوس چې وزګار شوي وو چې هر چېرته فریاد کوو عریضه کوو ډېر په ناخواله سره بېرته راګرځو هغه کار سرته نه رسېږي. مونږ چاته ووایو او چاته دا وړاندیز وکړو او دغه امارت چې دوی ځان ته امارت اسلامي د انصاف عدالت کله کله خبرې کوي خو دوی کې هم ډېر مشکل ما ولیدل چې هغه خپل کسان چې دوی د ګوند د دوی هم فکر دي هغه له کومک ورکوي عام خلکو ته ما نه دي لیدلی چې انصاف پیدا شوي. مننه تاسو دا خبره خپور کوي چې که چا سره کومک کیږي عدالت وکړي انصاف وکړي صحیح تحقیق وکړي صحیح سروې وکړي د خلکو نه معلومات واخلي داسې چې خلک هغه تاسو ته هغه مستحق کسان ور معرفي کړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ سات مو چیرې. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه د طالبانو د غټو چارواکو څخه مدعا هیله ده چې دا کومې مرستې راځي دا دې په سم د یو عادل سری په لاس ورکوي او عادل مشر دې ورته ټاکي چې هغه سم مقاسمه وکړي سم تقسیم وکړي. نو دا چې دی هغه دغه وایسته والا انسانانو ته ورکوي چې مثلا هغه په مټک کې مثلا هغه یې نظام والا یې یو شه توپکې اسلحې ولري او یا شه قوم ولري شه وایسته ولري. هغه مسکنان مسلمانان چې دي هغه خپل د سارو نه ماښام ډوډۍ نه لري خوران ته رسېدلي نه دي او دا چې کوم خوري دا تجارانو دا خلک دي پېښې په دې باندې تجارت شروع کړی دی او دا خو بیا ورورې ورسته د حساب ورسته قیامت ته نو بیا به څنګه شي. دغه مهیله ده چې مه کوئ داسې مه کوئ ظلم مه کوئ که چېرې مو ظلم کوي نظام برته خامخا نسکورېږي لکه تېر نظام چې نسکور شو.
سلام علیکم. زما نوم د عادل او د کابل څخه مې په تماس کې ما. نو زما پیشنهاد دغه ده چې زمونږ چارواکي باید زمونږ د کار غم وخوري زمونږ د روزګار غم وخوري. که دوی زمونږ د کار او د روزګار غم ونه خوري نو مونږ به ډېر یو نورین سره مخ شو چې اوس هم یو څه نړیوال پکې اخته دي. بېروزګاري او بې 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 هر څه یعنی په کورونو کې د چا څه نشته. بس زمونږ باید چارواکي زمونږ د کار بار غم وخوري. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ څخه خبر کوم. د بغرام ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي نو دغه د پروژه کله چې د کوم ساعت ویشل کیږي دی او په بغرام ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا شي چې نه د مسول په کول کوي او نم د سپینجری په کول کوي او نم د یو بل چا په کول کوي. بس خپل قدروه خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلی سو اخوا ته بل کلي چې نیلي رو په هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي ابل کلي دغسې ځینې پاتې وي. نو د بغرام مطلب مې دا شی دي چې دوی دا کارټونه اگر سره مستحق کړل په بغیر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري ټکټر لري موټران لري په درګاه باندې ولاړې داسې څلور پنځه کاټې ځینې وړي. یو شته ورته برابر کړي برابر کړي او دا چا پر درګاه باندې چې سیرلی ورته لال کې غوښې وخوري هغه سړي ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا درخواست دی انجینرانو د موسسې د مسؤلینو څخه چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا که د خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کېږي. نو بغرام مطلب مې دا چې د موسسه د پلان د مخې څخه دا رقم وویشي چې دا ګرد زمینداره خلک دي دلته غولبي و چنګولان ته هر سړی چې خپله مور دي دا مسلمانان خلک دي خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته موسسه ورکوي که مور او که نه مور خو هغه تارې ورته په خپل حق ورسېږي خو د غولبو د لارې و د چنګولانو د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخې څخه د پلان د مخې څخه دا موسسه وویشي چې دا ګرد داسې دی چې ګرد جغرافیا سوې ده داسې نه دی چې دا اوس دلته ګرد ماجر راغلي دي. دا د سولو پنځه سوه کال انسانان په دې وطن کې پراته دي ګرد تر کتاب لاندې او هر ځان ته جی پي اس لري ځان ته حساب لري او جغرافیه لري
نو دا دین دغه مسجد په باغران په دغه ولسوالۍ کې ویشل کیږي. دا مې نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقم وویشل سي چې دا په دغه سپین ژورو سره د مشوراوي کیږي، بیا دغه مستوی ویشل سي. او دا نه چې دوی خپل طبیعت باندې قدروي ویشي، هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقل ته نه رسېږي، یا چې دوی تسیرلی حلال کوي هغو ته 5 کاټه رسېږي، هغه خو ګزاره والا دی، هغه بل مسکین دغه چې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ حق دوست د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسجدونو چارواکو څخه دا هیله ده چې د حاکمې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایهدار خلک دي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا زما پیغام تر مسجدونو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
مقابل غریب تو حق ورسیږي، مور سوی کار نه کوي، غریبان کار کوي، دا یو بل بنیادی کارونه وو چې خلق به خیرات واره نه وي. دا موږ څنګه دې وښتنه ده تاسو دا پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه نشد الله محمدی ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته خبره کوم. وروره دغه مرستې چې دلته ویشل کیږي په دې کې خیسو خاله ګرده ځایي د خوارو غریب ته تر اوسه نه ده رسېدلې. نو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه کتره پاملرنه وکړي. فقط وسلام.
ازادي راډیو په پیغام لیږم دغه کوم مرستې ټول شنو درځي دا په سما او عدالتانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوګونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا مرستې چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري چې دي باري خو هم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نه شر کې د لسم فرغ چې غان دي من شریف ته د مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یل من دی لا څه خبرې کوو یا چې دې وسته مې مزه باندې تر کړې دا ګرې ته نور ماشي ولا که یا کومک را سره کړی یا ولا که یا مرست را سره کړی نو دې کورونه را وصل او دکانونه را وصل او در بازار کړلو فرار کړلو دا لا یو کالم فرارو لا ما غمرست مست مست مې رسېږي لږاله دې ته چې کړلو تر اوسه نه مرست را کړی هغه خلک ته هغه چې مارو هغه ته ورکړي او څو نه پوره ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څنګه کني ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کې دا کومې مرستې چې ویشل کېدلې او بله ورځ زما نوم په دا 400 ډالر کې نوشته کړې بته د هغه کارکوونکو سره ماته زنګ وویل سو که ستا نوم زموږ ډلې سي لرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دې سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسې چمونه کې دا اسلامي مرستې جدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودرې چې هغه د شخصي خلکو دغه څه اورپي وانه کې نو دا خو نه جایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سړي نه ریستوه خپل تلای له خوتي د فوچو جبه څنګه جواب ورکې چې وا مرستي شفاعت روان دي ته ټول مو شو کې فساد اداري یو په دوا سوي د قسم په حال کې به شي دا یو په دوا سوي ګرد مشکینان د وږو مو موږ د کور د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه یې راپورې د خدا او ډېرې وړي داسې به کوي د اذان او ډېرې وړي کفار د بشر د پاره دغونه زور شوی کي څه چې د الله د رضا د پاره دین د اسلام د پاره زور شوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم بیوزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوی ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه نیباسي وای مخ په پیسې به باندې ورکړي دي
دی دا پیسې چا ته ورکړي دی؟ نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي؟ په دغو باندې دې غور وکړي، د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دی په خپله سره تقسیم کوي، چې بعضې خلکو کوم مرسته د سایغو یې سره چي په غو باندې بیا دې تاچا چي یا دا چې یو دوه پچا یا دغه پر باندې چي بیا دې سره نه نیبا چي. دا یو ګشنه ده، دا څلرم ګشته دا چې خلکو قسم خدای چې یو لري یغه په سود باندې روپۍ ورکړي دي، په ثبوت باندې راڅوم چې خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي، دا ناجایز نه ده که یا ملګری ملتو د مرسته مړه ته ویاړي دا چې خلکو لپاره تاسو په خپله ته یو نسي، دا خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده، دې ته نام نیوي کوم د عامون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅوي او یا دا وزن نامني خو دغه ده، یا په کلي کې بدي سره یو دي بل سره بدي دار کړل په دې خاطر باندې دا انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لسی ولای ده دا په خپل دي دي په دې غوړ کې اداره سي پښتنه وکړي زبخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي، الله پاک خیر ورکړي، الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي. زموږ هیله توجه دار چې په هلمند ولایت هم ارجو ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي، ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي، او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي، مسکین او غریب در شا پاتېږي. اول زه سړی در شایم چې زه خپله امسایه په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلی، موږ نه لیکل شوي، موږ هغه خلک لیکل شوي چې مټران په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي، موږ پاتې اسلام ته احترام او عصمت او عفار.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې شکایتونه مو درلودل او شکایتونه مو دا و چې تاسو سره مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي، یا هغه مرستې چې ستاسو کلیو او بانډو ته درځي په ویش کې د مور مېرې چلند کیږي او عدالت پکې نه مراد کیږي. همدغه شکایتونه موږ په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له ویاند وحید الله امانی سره شریک کړل. په سر کې مې له ښاغلي امانی نه وپوښتل چې سکل ژمی د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا سخت بلل شوی، د ژمی لپاره د WFP چمتووالی څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل افغانستان کې سخت ژمی را روان دی او د ژمی ته مونږ هم اندېښنې لرو. د افغانستان ډیری خلک، اکثریت خلک که ووایو، هغوی داسې یو ژمی سره مخامخ دي چې اصلا ورته چمتووالی نه لري، نو WFP هم خپل اندېښنې لري او د دې اندېښنو د راپکولو په خاطر ټول هغه امکانات یې په کار اچولي چې په واک کې لري. مونږ پلان دا دی چې د همدې اکتوبر میاشتې له پیل نه بیا د مارچ میاشتې پورې چې د 2023 کال د مارچ میاشتې تر پای پورې وکولای شو هره میاشت 15 میلیونه ډېرو خلکو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د دې تر څنګ ویلای شو چې پلان دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې هغه سیمې چې د اولین واورې ورېدو له امله ورته لارې بندېږي، او په ځینو ډېرو سیمو کې داسې سیمې موږ لرو چې تر 15 میاشتو پورې پکې ژمی وي او لارې ورته نه خلاصېږي، هغه سیمو کې موږ د 150,000 تنه خوراکي توکو د ذخیره کولو پلان لرو. دغه د خوراکي توکو رسول دغه سیمو ته پایل شوی روان دي، اما د دې ټولو د ترسره کولو د پاره چې هم 15 میلیونه نه زیات کسانو ته هره میاشت مرستې ورسوو، او هم په دغه لرو پرتو سیمو کې 150,000 تنه خوراکي توکي ذخیره کړو، د دې لپاره موږ مالی امکاناتو ته اړتیا لرو چې هغه مالی امکانات 1.2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ورته اړتیا لیدل کېږي. نو دغه 150,000 تنه چې موږ وایو په لرو پرتو سیمو کې ذخیره کوو، دا به وکولای شي 15 میاشتو دپاره د 2.2 میلیونه کسانو دپاره مرسته وکړي، تر څو دوی په ژمي کې د خوراکي توکو له پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ نه شي. او په ټوله کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه مخکې مې چې وویل پلان دا دی چې موږ وکولای شو هره میاشت 15 میلیونه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، که هغه د خوراکي توکو په بڼه وي یا د نغدو پیسو د ویش له لارې وي، او یا هم د خوراکي توکو په عامه اصطلاح کوم چې موږ ورته وایو لاغه طریقه وي. نو دا پلانونه شته، پلانونه نه دا چې پلان په ساته دي، بلکې عملا کار پیل دی. جوزې سروې د خلکو نوملیکنه د هغوی سیستم ته رسول او لرو پرتو سیمو کې د خوراکي توکو ذخیره کول دا پیل شوي. د هیله مو دا ده چې نړیوال همکاران لکه څنګه چې تر اوسه زموږ سره مرستې کړې دي هغوی به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او باور مو هم دا دی چې دوی به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي تر څو موږ وکولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره وکولای شو هغه هغوی ته ورسوي.
او اماني صاحب دغه د میاشتې 15 میلیونه کسانو ته چې تاسو مرسته رسوئ د ژمي پر مهال د دغه پلان لپاره تاسو مالی واجه کتلې ده، یعنی مالی ملاتړ مو عملا ترلاسه کړی او کنه دا پلان یوازې پلان دی تر اوسه ورته بودیجه نشته؟
ځینې وعدې شوي دي، ځینې امکانات هم په لاس کې په واک کې راکړل شوي دي، اما پوره 100% امکانات لا تر اوسه زموږ په اختیار کې نه دي راکړل شوي. هیله مو دا ده چې امکانات هر څومره زر د موږ په واک کې راکړل شي تر څو وکولای شو بدون له دې نه چې په دې کې کوم خنډ او دن رامنځته شي موږ وکولای شو چې پر وخت او موقع د خلک چې اړتیا لري هغوی ته ورسیږو. زمونږ په خپلو همکارانو، نړیوالو همکارانو، هغوی چې زمونږ برنامې پروګرامونه افغانستان کې مالي امکانات ورته برابروي، تمویلوونکي هیوادونه، دوی باور لرو. اما غږ مو پر بیا هم دا دی چې موږ د ټایم یا د وخت په مقابل کې په یو مقابله کې روان یو، وخت له لاسه ورکوو، ژبه سخت را روان دی، لارې بندېږي، هر څومره زر چې امکانات په واک کې راکړل شي دهوس د دې شپې د خپلو شته امکاناتونه استفاده کوي. اما په ځینو حالاتو کې حتی موږ د نورو د دې شپې د نورو پروګرامونو نه، د افغانستان نه بهر پروګرامونو نه هغوی امکانات واخلو، بیا کله چې زموږ په واک کې امکانات نه وي راکړل شي هغوی ته بیرته ورکړو. موږ د هرې ممکنه لارې نه استفاده کوو تر څو وکولای شو خلکو ته ورسوي.
بلې اماني صاحب، اړتیا ډېره ده. تاسو وایئ چې د میاشتې 15 میلیونه کسانو ته به مرسته ورسوي، اما د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي، یعنی له 95% پورې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه 50% نور کسان چې پاتې کیږي، د افغانستان تقریبا نفوس هم 45 میلیونه یادیږي، یعنی نږدې نیمایي ته تاسو رسیدګي کوي. فکر نه کوي چې جمعي به سخت وي ځکه 70% کسان له پوښښه بهر پاتې کیږي؟
ګوره، ما مخکې وویل چې موږ اندېښنه لرو، جمعي سخت را روان دی او خلک ورته چمتووالی نه لري. خلک اصلا د چمتووالي لپاره امکانات نه لري. دا دوهم جمعي دی چې افغانانو باندې راځي او افغانان ورته بدون د دې چې چمتووالی ولري اور سره لاس غریوان کی زموږ شلم دادا پرسته شمیرې خیو چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخه کې خلک دی هغه به خړول په لاو خوندې نه دي. نو موږ 15 میلیونه خبره کوو تر دې بریده پورې کولای شو دغه خلکو چې په هغه ډیره جدي کټګورۍ کې موږ واقع دي د هغه لاس نیوي وکړو. او کله چې دی ونه وي سره یا تل وي سره یا دونه وي سره خبره کوي، هلته د کفان هم سره چې هغه نسبتا ښه دي، یعنی دریم په مکمل ډول درې وخت ډوډۍ چې انسان بدن ورته اړتیا لري هغه نشي ترلاسه کولای. اما دا چې هم نه دي چې دوی بيخي هیڅ ول لري د خورو لپاره واد دی پنځه لري، اما د 19 میلیونه په شاوخوا کې چې تقریبا د افغانستان نیم نفوس جوړوي، دا خلک دي چې دوی د خورو لپاره واد پنځه نه دي او د خورو لپاره واد دی جدي نه خوندي توپ سره مخامخ دي.
بله، او اماني سب یو شکایت موږ پر لپسیتر لاس کول او ریدونکو نه په بیلا بیل ولایتونو کې دغه تازه هم لننګرهار او ریدونکو پیغامونه پرې کیچې د مرستو په ویش کې عادلانه چلن نکېږي، د مور مېرې چلن کېږي، وای هغه ټیمونه چې سروې کوي هغوی کې ډېر اختنی کسان نه وي. دغه اوریدونکو دا کوي چې هغه د سروې ټیمونه لملکانو سره تړلې وي او یا هم د طالبانو په لوي کسانو ته مرستې ورکوي او ما غریب او مستحق کس ترې پاتې کیږي. حتما تاسو ته هم دا شکایتونه رسیدلي، څومره واقعیت باندې ولاړ دي دا موضوعات؟
اوبوري شکایت شته مونږ را دونه، اما خپل هغه خلک چې شکایت کوي هغوی کولای شي مونږ سره مرسته وکړي. چې کچیر ته ویني چې د دې شپې اول خو باید دا ثابت کړو ګورو چې هغه مرسته چې په تلاش وه نه کیږي او ساقو کسانو ته نه رسیږي، د سروې ټیمونه له ملکانو سره تړلې دي او یا نور بانفوذ اشخاص یا مسؤلین د ساحې یا د سیمې هغه کې مداخله کوي وګورو چې دا د دې شپې مرسته دي یا نه. خو راځي وګورو چې دا د دې شپې مرسته دي. همدغه خلک کولای شي چې زمونږ د شکایت ولا سیستم سره خپل شکایت ساتي، اما یو شی چې زما غوښتنه د دبلیو ایچ پی په تاسیسوب له خلکو نه داده، تاسو یوازې شکایت ما کوئ چې وایي چې دا مستحق کسانو ته رسیږي، آی خو مایل کیږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کیږي، بازار کې پلورل کیږي، وکیلان خپل خپلوان په لیستو کې شاملوي، مستحق کسان پرېږدي، نو دا به مونږ څنګه ثابتوو چې دا چیرته و، کله و، کوم وکیل، په کومه ورځ، په کومه سیمه کې؟ دغسې جزئیات زمونږ په واک کې راکړ شي، بیا به مونږ وکولای شو چې هغې ستونزې ته رسیدګي وکړو. یو شی چې واضح وایم د افغانستان ټول خلک باید واوري، دا دی چې د ډبلیو ایچ پی مرستې وړیا دي او یوازې یوازې د اړتیا پر بنسټ ویشل کیږي. هیڅ څوک پکې خیشخوري، قوقوري، خپل خپلوي نشي پاللی، او هیڅ څوک هغه مسؤول دی که ملک دی که د سروې ټیم دی که د ډبلیو ایچ پی خپله استازی دی، هغوی نشي کولای چې یو کس د بل په کس په مقابل کې ترجیح ورکړي. اما یوازې یوازې د اړتیا پر بنسټ کولای شي چې دوی لستو کې شامل شي، چې دوی د بېوزلۍ کچه وارزول شي، او وروسته د هغې نه بیا دوی د اسکوپ مونږ سیستم ډیجیټلي سیستم دی چې په هغې کې شاملېږي، د مرستې کارت ورته ویشل کېږي او د هغې په اساس ورته مرستې رسېږي. خو که وینې چې د ټولو نه ناوړه استفاده کېږي، مونږ سره د امکانات شریک کړي، معلومات شریک کړي، جزئیات شریک کړي، نو بیا که دوی غوښتي دوی به هم په جریان کې واچوو، هغه مرستې ته به انشاءالله هغه ستونزه ته به انشاءالله چې رسېږو په ګډه، او که دوی نه وي غوښتي یوازې زمونږ په واک کې د معلومات راکړي، انشاءالله هغه هم ستونزه به حل وي. د دوی هویت کاملا پټ ساتل کېږي، د هیچا سره نه شریکېږي. زمونږ د تلیفون شمېره ده 0 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
زپر تقدیر یو مکتب تزم دزر وینا شو بس فاتی یو مکتب